السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرولې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې تاسو د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونه اورئ، نیمه نړۍ او د ازادي راډیو ځانګړې مرکه. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو په غبرګون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ته یو شکایت لیږلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د حقوقي کمیټې غړي فضل رحمان اپریدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ یو ختم یونایټډ نیشن هیومن رائټس کونسل چې کوم پرزیدنت دی وی ته ولېګه، د سره زموږ نورم پروګرامونه د دې سلسله کې موږ به د اواز په انټرنیشنل لیول باندې اوچتو او په هیڅ صورت باندې چې دا کم غیر انساني، غیر اخلاقي، غیر قانوني چې کومه رویه ده افغان کډوالو سره، دا موږ په هیڅ صورت کې نه برداشت کوو او د دې خلاف اواز اوچتو.
د پی ټی ایم په لیک کې راغلی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیلابیلو ښارونو کې زرګونه افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شته نیولي او زورولي دي. د راپورونو له مخې پاکستانی پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د پاکستان ویزې درلودې. په کراچۍ کې بیا د پاکستانی پولیسو ویلي دوی ته یوازې د هغو افغانانو د نیولو امر شوی چې قانوني اسناد نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتومبایوه د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال ویلي غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ټولو افغانانو غږ اورېدل کیږي. یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په خپل ایکس پانل لیکلي چې دا ناسته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکي اونۍ د غونډې په درشل کې د پراخو سلام مشورو په چوکاټ کې شوې. د یوناما د بیان له مخې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به راتلونکي اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه ولري. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دی او که لازمه بودیجه ورته ونه رسیږي د افغانستان سره به خپلې مرستې بندې کړي. د دې پروګرام اجرایوي مشر سنډي مکین له ای بی سی نیوز سره په خبرو کې زیاته کړې چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل شپېته کلن تاریخ کې د بودیجې له بېساري کمښت سره مخ دی او په افغانستان کې دومره پیسې هم نه لري چې ان هم د راتلونکي اکتوبر میاشت خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 1.5 میلیون کسان له بېوزلۍ سره مخامخ دي. خبرونه له ازادي راډیو نوري. د خرسون سیمې د پخوانی قومندان هنادي کوتا جسد د اوکراین په پلازمینه کیف کې وموندل شو. پولیس تر اوسه نه پوهیږي چې نه حاصل وه کلن کوتا ځان وژنه کړی او که د بل چا لخوا وژل شوی دی. د هغه مړی پرون دوشنبه د کیف د یو کلی ګراج ته نږدې وموندل شو. میرمنې یې درې ورځې وړاندې د هغه د تریتم کېدو خبر ورکړی و. هنادي کوتا د 2021 کال په لومړیو کې د اوکراین د خرسون سیمې د څارونکو په توګه وټاکل شو، خو کله چې روسي پوځیانو د دې سیمې زیاته برخه لاندې کړه نو موړی کیف ته وتښتید. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي دغه قومندان د 2022 کال د جولای په 22 له دندې لرې کړ. او کاناډا یو لوړ پوړی هندي ډیپلومات له خپل خاورې اخراج کړ. دا اقدام وروسته تر دې وشو چې د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو پرون ویل د موثقو ادعاو له مخې د هند حکومت ممکن په کاناډا کې د یو سک فعال په وژنه کې لاس ولري. د هردیپ سنگ نیجر په نوم دغه سک فعال د 13 جون میاشتې په 13 د کاناډا په بریټش کولمبیا سیمه کې په ډزو ووژل شو. د کاناډا صدر اعظم خپل پارلمان ته ویلي په دې اړه یې تېره اونۍ د جیشل په غونډه کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره هم خبرې کړې دي. د کاناډا بهرنیو چارو وزارت اخراج شوی هندي ډیپلومات په کاناډا کې د هند استخباراتو مشر یاد کړی دی. نړیوالو اجانسونو د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړی چې حکومت د کاناډا د دغه پریکړې په اړه خواشینی څرګنده کړې ده.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلویخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تاسو له کورنۍ له غړو سره یو ځای ناست یو، تاسو ته مسیج یا زنګ راسي او تاسو هغه او کې نه تو غوښ کې شاید هغه د تا نږدې مرګري خو دا فکر کې شاید دا بل څوک یې.
داسې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې یو شمیر نارینه د کورنۍ پر ښځو باندې بې ځایه ناحق شک کوي. د کورنۍ د غړو ترمنځ یو پر بل باندې شک کول کومې بدې پایلې لري؟ د شک کولو رواني زیانونه کوم دي؟ او د اسلام دینې په اړه څه وایي؟ نن همدا موضوع څېړو. ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوردونکو، د کورنۍ د غړو په تیره بیا د میرمن او میړه ترمنځ باور، اعتماد او درناوی اساسي او اصلي اصل دی. تجربه خوده لیک چیرې درناوی او اعتماد نه وي، د ژوند ټولې چارې ګډوډې کیږي. یو بل ته نه درناوی او بې باوري د کورنۍ آرام فضا په لانجو او شخړو بدلوي. ځینې وخت بیا ګډ ژوند د همدې بې ځایه شکونو له امله له منځه هم ځي، ځکه شک هغه څه دی چې د وخت په تیریدلو سره د انسان ذهن د منفي خواته بیایي. د مقابل کس نیک عمل غلط ورته ښکاري. شکمن کس شک ته د حقیقت فکر کوي. شریفه چې د یو میرمنې مستعار نوم دی وایي چې په کم عمر زاړه سړي ته واده شوي، اوس یوه لور او درې زامن لري. دا چې دا ځوانه او میړه زول دی، په دې باندې پرته له کوم ثبوته شک کوي.
سندش کلان شده این کلو اگه مثلا برش میگه
خمری زیاد شوی طول ور تاوایی چه ده زوری خزه بی زوانه ده ده هم دیلو پارا چه زدی رو ور نوڑا یم پا ما بندی پرتله دهی چه کم نوم نصب کرمی و گوری شک گوی را تاوایی چه ده زوان میده غواری پا هم ده خبرمو جنگ شو زیبو وحلم ده پلار کورتای ولی گلم د پلار کور ته هم را پسې راغی. ویلیې چې تا ولې ویلې چې زه وهلی یم او پریښې یم؟ ما چې تر هغه ورته ویل چې کله مې داسې ویلي تیزاب یې مختاره وشیندل.
د روانشناسانو په باور شک تر یو حد لار انسان سره مل وي، خو د ځینو خلکو شک بیا په ژوند کې د تباهۍ لامل کیږي. د کابل اوسیدونکي اغلې اندړ وایي چې یو شمېر نارینه پر میرمنو باندې د ټلیفون پر زنګ او پیغام هم شک کوي.
دا چې له کورنۍ له غړو سره یو ځای ناست یو تاته مسیج یا زنګ راسي او تو هغه اوکې نه کې پټ کې په دغه وخت کې شاید هغه دې تا نږدې ملګری خو بیا دا فکر کوي شاید دا بل څوک وي، ځکه په دې وخت کې ډېر شک کوي، ډېر بد تاثیر کوي. یعنې زه په دې نا امیده کېږم چې یعنې په ما کورنۍ اعتبار نه لري، دا ماته نا امیدي راکوي. یعنې د خور یا د ورور یا د میرمن د خاوند ترمنځ مشکلات ډېر راځي، پاره خبره کې نو بیا جنجال راځي، زیاتره وخت بیا بېرته تانه ورکوي. یعنې مخکې له دې چې دی شک وکړي باید هغه پوښتنه مخامخ ورته وکړي چې دا زنګ د چا و څوک و، او که په دې مثلا هغه خپله باید هغه میرمن ورته وایي له هېڅ وخت له خاوند یا له ورور څخه دا خبر نه پټوي. هغه ورته وایي خو دوی که د شک په سترګه ورته ونه ګوري او دغسې سمه پوښتنه ورته وکړي هغه به بهتره وي.
اغلې اندړ زیاتوي اوسمهال چې له کور څخه بهر طالبانو پر میرمنو باندې چاپیریال تنګ کړی، ژوند یې ورته سخت کړی، بې شمېره بندیزونه یې لګولي، په کور دننه بیا د ځینو نارینه وو له لاسه ښځې آرام نه دي.
نه د باندې تګ اجازه لري، نه په کور کې ډېر موبایل استفاده کولی شي، طبعا چې موبایل استفاده کړي چا سره دومره مصرفوي. دا خبرې ښځو ته طبعا همیشه کېږي، نه د باندې راحت دي، نه د کور په داخله کې ښځه هېڅ وخت خپلې غوښتنو ته نه دي رسېدلې، نه رسېږي په افغانستان دغو نارینه وو باندې. چې دوی مثلا افغانستان کې ډېر بد نارینه دي چې نه خوب کور په قراره پرېږدي، نه د باندې پرېږدي. زیاتره وخت خلک نه ته د خودکشي سبب هم شوي دي چې په خویندو یا په میرمنو باندې داسې شکونه غله ځونده نا امیده کوي.
میرمن اندړ له نارینهو څخه غواړي
له نارینه هم دا خواهش ده چې هېڅ وخت په خپلې خور باندې په خپلې میرمن باندې دغسې بې معنا شکونه ونه کړي. هغو ته لږ حق خپل حق ورکړي، هغه لږ په خپله خوښه ژوند کولو ته پرېږدي. یو خو د باندې او طالبان حکومت دولت هر څوک چې ده په ښځو باندې قیدګري اوس کړې ده، دې یا د خپل کور کې دې ته لږ خوشحالي ورکړي چې کور کې خو خسته نه سي، ورته ژوند ورته تریخ نه سي. ښځه ډېر خفه کېږي، مثلا بې جایه بې معنا شک چې یا د ورور له خوا یا د خاوند یا داسې بل نارینه له خوا
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې یو شمېر نارینه آن په خپلې مور باندې د دې لپاره چې یوه ښځه ده شک کوي.
نارینه پر خپلو میرمنو باندې، پر خپلو خویندو باندې، حتی داسې نارینه شته چې پر خپلې مور باندې هغوی شک کوي. یو ډول په هر حالت کې شک کوي ورباندې، مطلب که هغه تعلیم کې دوی شک کوي ورباندې چې دا تعلیم په خاطر نه چې دا نورو مسایلو په خاطر باندې د کور غواړي بیرون وځي، که هغه موبایل کاروي پر هغې شک کوي، د هغې په دوستانو باندې شک کوي. یعنی په ډېرو مواردو کې نارینه په خپلې ښځینه باندې شک کوي، او دغه شک د دې لامل کیږي چې د دوی ژوند سخت شي، د دوی په ژوند کې هغه چې باید اوسي هغه سې مخته لاړ نه شي. ځکه کله چې په ژوند کې په اړیکه کې هغه هر ډول اړیکه شک منځته راشي، نو هغه اړیکه بیا څنګه چې په کار وي هغه سې مخته نه ځي. بل دا شک کول دا زما په نظر باندې د خپل ډول رواني ناروغي ده. ځکه یو انسان چې یو څه نه لیدلي، یو انسان چې په یو څه باندې معلومات نه ترلاسه کړي، یو څه شواهد ورسره نه وي، هغه په هرشي باندې شک کوي، نو دا خپل یو ډول ناروغي ده، یو ډول منفي ناروغي ده. یعنې د انسان دا ذهن داسې شوی چې یعنې دا منفي ډول ته سوق شوی اوسي، دا شک ورباندې ونکړي. هغه که مثال تلیفون په درلودوي، هغه که د کور نه د باندې پروت وي، هغه که د خپلو خویندو مېرمنې یا د مور یا د کورنۍ د نورو ښځینهو بهرنۍ اړیکې اوسي، دوستانو اوسي، خپل خپلوانو اوسي، نو دا شک ورباندې نه کوي. که چېرته څوک تعلیم ولري، خو دغه مثلا خو هغه نارینه چې هغوی تعلیم نه لري، هغه بیا په دې مسله باندې نه پوهېږي چې یاره شک په څه مطلب باندې، شک به کوم ځایونو رامنځته کړي. خو زه وایم چې نارینه دا یو ډېر بې معنی کار کوي چې دوی شک کوي. دا یو ډېر چټي کار دی چې دوی بې ځایه په ډېرو نه موضوعاتو باندې پر خپلو ښځینهو باندې شک کوي، او همدغه شک د دې لامل شي چې بیا د دوی په ژوند کې تر دې پورې چې ژوند یې له ډېرو زیاتو کړاوونو سره مخ شي.
د دې کس په وینا د ژوند خوښي په اعتماد او باور کې نغښتي. د زیاتوي چې په میرمنو کې هم ځینې بیا داسې دي چې د کور پر نارینه و شک کوي.
مونږ چې ژوند کې هر اړیکه مخته وړو، مونږ چې ژوند کې له هر اړیکې سره مخته ځو، هغه غیر له شکه ډېره ښه مخته تللی شي. که چېرته خاوند او میرمن واوسي، که دوی په یو بل باندې شک ولري، دا اړیکه هیڅ وخت سره مخته نه ځي. ځینې ښځینه هم شته په خپل خاوند باندې مثال شک کوي چې یاره دا بهر کې له نورو ښځو سره نورو نجونو سره اړیکه ونه لري، یا مثال د په کاروبار باندې شک کوي، یا په نورو مسایلو باندې. حتی داسې ښځینه هم شته چې په خپل خاوند باندې داسې قیدات لګولي چې مثال ته باید بیرون شپانه کوي ملګرو دوستانو سره په عموم کې. خو په افغاني ټولنه کې بیا نسبت له ښځینه او نارینه بیا ډېر شک کوي. مثال خپلې خویندې میندې تعلیم ته نه پرېږدي، حتی ډاکټر ته تک بندیز ورباندې لګېدلی، بازار ته هغوی نه پرېږدي چې هغوی لاړ شي ځان ته کالي واخلي، یا نور هغه سودا چې دوی په ورځني ژوند کې ورته ضرورت لري هغه واخلي. زما په نظر باندې دا یو ډول ناروغي هم ده. د ناروغۍ تر څنګ باندې دا د تعلیم د کچې ټیټوالی دی چې زموږ په ټولنه کې بدبختي باید ده ووایو چې زموږ د ښځینه تر څنګ ډېری نارینه برخه هم بې تعلیمه ده، او هغوی د شک له ذهنونو نه پوهېږي.
د ښوونکي او مدني فعال قمر نیازی په وینا، ډیر شمیر افغان نارینه د ژوند په اړه برخه کې ځان ته د حق ورکوي چې لومړی کس باید دی وي. خبره د ده ومنل شي، کړه وړه د ده وستایل شي، هغه کم منفي کړه لکه شک کول هم وي، د دوی د خبرو مقابل کې باید څه ونه ویل شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي چې په افغانستان کې له پخوا وختونو څخه را په دېخوا اکثره مېرمنې دغو مسایلو په تور ځورول شوي چې دوی اصلا ګرامینې دي.
په کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، په دې ټولنه کې د رسوم او د عادتو له نظره مرڅلاري تر ډېره بریده پورې مخکې ده او قایم و دائم ده. په هر نظام کې مرڅلاري خپل خاص ځای لري، خصوصا په اوسني نظام کې چې دا دوره خو بیخي ډېر حد لا اضافه شوی مرڅلاري په افغانستان کې. نو دغه مرڅلاري خپل د نارینه او ته دغه حس ورکوي چې دوی هر څه په ځان پورې تمام کړي، هر څه ازادي هم د ځان لپاره خوښ کړي، او د قوانینو وضع کول هم ځان اقدار وګڼي. نو کله چې دوی دغه د قوانینو وضع کول کل اختیار ځان ګڼي، نو دلته دوی کولای شي چې په کوم طریقو باندې کار واخلي تر څو چې ښځې خپل تر فشار لاندې راوړي. نو په لهذا دوی دغه د ښځو د فشار راوړلو ذریعه، یوازنۍ ذریعه، د شک ذریعه ده. چې د شک په سترګو کله ورته وګوري انسان، ته چې کله د شک په سترګو ګوري، هغه نه فورا داسې یو حالت رامنځته کېږي چې روانشناسي هم دا تایید کړې ده چې د هغه څخه خپله داسې یو ډول ناخداګاه یو حرکت منځته راځي چې د هغه حرکت په سبب باندې نور هم فضا دې ته آماده کېږي تر څو چې نور هم تهدید شي او نور هم د شک مصدر وګرځي. یعنی هغه د حرکات او افعال داسې ترسره کېږي چې دا ویره د ښځې په زړه کې پیدا کېږي چې ته ودرېږه، داسې یو کار یې ما نه ونه شي تر څو چې دا خاوند مې په ما باندې شک وکړي، زه به داسې کار ونه کړم تر څو چې زوی مې خبر نه شي، ته ودرې، زه به دا کار داسې وکړم تر څو چې ما ورور په دې باندې پوه نه شي چې ما دا کار کړی ده. د ښځو دپاره دغه فضا رامنځته کېږي، او د نارینه وو دپاره هغه فضا هواره کېږي.